आज व्यू 360 में गैलप के सर्वे के मुताबिक दो तिहाई पाकिस्तानियों को इंतखाबात की शफाफियत और निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद। कल होने वाले इंतखाबात इतने मुतनाज़ा क्यों हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं और 44 सियासी जमातें इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाब के लिए 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अवाम इस उम्मीद में है कि जैसे तैसे इन इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, लेकिन अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से वोटर्स मायूसी का शिकार हैं और कुछ इस सोच में हैं कि आया सियासी तकसीम, बदहाल मौशी सूरतेहाल और अस्करियत पसंदी में घिरे पाकिस्तान में कल होने वाले इंतखाब क्या कोई हकीकी तब्दीली ला सकेंगे। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अस्करियत पसंदी पे कंट्रोल और मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर बनाने के काबिल हो। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन इंतखाबात के बाद क्या पाकिस्तान अपने चैलेंजेस पर काबू पा सकेगा। पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं लाहौर और वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से बात करते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान चारों सूबों में इंतखाबी कैंपेन को कवर किया। उनके क्या तजुर्बात और मुशाहदात थे इन इंतखाबात के बारे में उन्हीं से जानते हैं। नवीद, लाहौर में जिस हलके से नवाज शरीफ इंतखाब लड़ रहे हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, कैसी रही इंतखाबी मुहिम इस हलके में? आप भी तो इसी हलके से हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 130 में, जहाँ से तीन बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ PTI की यास्मीन नासिर के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं आपको इस हल्के की डिटेल्स बताऊं तो ये हल्का जो है काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें इस्लामपुरा आता है, लोअर माल, मजांग, लिटन रोड, गुजर टैंक, सांदा, ये इलाके मौजूद हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलें तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वहीद आलम खान जीते थे, जिन्होंने तकरीबन 1,22,000 वोट दिए थे। और उसके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन नासिर थी PTI की, जिन्हें तकरीबन 1,05,000 वोट मिले थे। अगर मैं उससे आपको थोड़ी और पीछे लेके जाऊँ तो 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो नवाज शरीफ इसी हल्के से लड़ रहे थे, 91,000 वोट पड़े थे, जबकि उस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन नासिर जो थी वो इस हल्के से खड़ी हुई थी, जिन्हें 52,000 से ढाई वोट पड़े थे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 2017 में पनामा लीग में जब नवाज शरीफ को नायर किया गया था तो इस हल्के से नवाज बाय इलेक्शन पे खड़ी हुई थी, जिन्हें तकरीबन 61,000 से ढाई वोट पड़े थे। और उस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन नासिर थी इस हल्के से PTI की तरफ से इलेक्शन कर। तो इस हल्के में अगर मैं इलेक्शन कैंपेन की बात बताऊँ, इसके बारे में बताऊँ तो ये हल्का जो है वो तकरीबन सारा ही अफसर मुस्लिम नवाज डोमिनेटेड है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बैनर होर्डिंग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मिलेगी। और इस हल्के में भी लाहौर के सीधे लंबों की तरह PTI के बोर्ड होर्डिंग
नवीद, अगर इन इंतखाबात में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम कैंपेन के हवाले से बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं नजर आई हमें। ज्यादातर हमें जलसे नजर आए, घर घर जाकर जो कैंपेन करने का एक सिलसिला होता था वो शायद बहुत कम था इस दफा, क्या वजह थी?
चारों सूबे में जो सूबे हैं जैसे बलोचिस्तान और यूपी के, यहाँ पे चूँकि थोड़ी सी नेशनल पार्टियाँ हैं, जिनकी कांग्रेस पार्टी जो भी है, जैसे बलोचिस्तान में नेशनल पार्टी है, ANP बंगाल है, या दीगर जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन की है जी। इसमें कोई शक नहीं कि हमको दहशत गर्दी का खतरा था और हमने
देखा। نوید، اگر ہم اوورال جس طرح سے سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اگر آپ پوزیشن ایسی کوئی چینج کر سکیں جہاں پہ شور تھوڑا کم ہو اور آپ کی آواز ہمیں بہتر سمجھ آ سکے تو شاید اس ہم ڈسکشن کو دوبارہ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن فوکس آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ جو این اے 130 میں اسلام پورہ، ساندہ، لوور مال اور جس طرح سے آپ نے جو علاقے بتائے جس میں اس وقت نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ یاسمین راشد پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، لیکن ایک چیز لاسٹ پہ اگر آپ یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو اسی طرح کا الیکشن کا ماحول کیا پورے ملک میں ملا کہ اس چاروں صوبوں میں آپ نے کیمپین دیکھی؟
چاروں صوبوں میں جو کے پی تھا اور بلوچستان تھا وہاں پہ جو الیکشن کیمپین تھی، کیونکہ وہ کانگریس جماعتوں کی طرف سے زیادہ کی جا رہی تھی اور ان کو تھریٹ ضرور تھے، لیکن ان کی کمپین کافی اسٹرانگ نظر آئی ایز کمپیئر ٹو پنجاب اور سندھ میں، جہاں پہ کہ پیچھے کے بہت زیادہ تعداد میں نظر آنی چاہیے۔
رائٹ نوید، آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، نہیں پہنچ پا رہی ہم تک، ہم دوبارہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے اگلے پروگرامز میں آپ سے اس پہ اپڈیٹ لیں گے اور مزید بات کریں گے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ امریکی کمپنی گیلپ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بے یقینی کا شکار ہے۔ اگرچہ ملک کی بڑی جماعتیں کسی نہ کسی طرح انتخابی عمل میں شامل ہیں، لیکن ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔
2018 میں بھی یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح انوالو تھی اور ایک حکومت بنانے میں، لانے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، لیکن ماضی سے اگر سبق انہوں نے لیا ہے اور اس حکومت کی وجہ سے جس طرح خود اسٹیبلشمنٹ پر لوگ بات کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، تو اس سے سبق تو یہی ہے کہ وہ اس الیکشن میں غیر جانبدار رہے، غیر جانبدار نظر آئیں۔ باقی جو بھی حکومت بنے گی، جس کی بھی بنے گی، یوں ناگزیر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے گی، اس لیے کہ فوج تو پاکستان کی ہے، یہ کسی ایک جماعت کی نہیں ہے۔
مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس بات پہ سنجیدہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں جو اس وقت نگراں حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں، ایک شفاف، ایماندارانہ اور سب کو قابل قبول انتخابات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے شفاف الیکشن ہوں گے، جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، اتنی پولرائزیشن بڑھنی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں، آپ وہ پولرائزیشن دراصل جو پاکستان میں ہے اس کو ریفلیکٹ ہونے دیں، پھر اس کو ایڈریس کریں۔
ہم اس شاید اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھتے ہوئے کہ ہاں پچھلا الیکشن نہیں، اب کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، اب وہ غالب کے کہتے دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، اسی خیال میں ہم اپنی زندگیاں گوا رہے ہیں۔ جب ایک خوف طاری ہو جائے تو وہ عوام کیمپین پہ بھی نہیں نکلتی، جب وہ کیمپین پہ نہیں نکلے گی اور یہی تھریڈ آپ کا پولنگ کے دن ہوگا تو پولنگ پہ ووٹنگ ریشیو بہت کم رہے گا، کاسٹنگ ووٹ، اور اس کے بدلے میں وہ شاید اپنے من پسند لوگوں کو ٹھپے مار کے ان کو کامیاب کریں۔
یہ جو نیوٹریلٹی کا سوال ہے، جہاں تک ہمارا انٹرم گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ جو لوگ ہیں، وہ تو اس لیے شک اٹھتا ہے کہ پاکستان کے نظام میں قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم بیٹھ کے انٹرم گورنمنٹ کی تعیناتی کرتے ہیں۔ اس بار جو ہوا کہ قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب تھا، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اسمبلی کے میدان چھوڑ دیا، اور آج راجہ ریاض صاحب تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے، تو اس لیے ایک تھوڑا سا جو انتظامیہ کا سیٹ اپ ہے وہ ان کے لیے بائسڈ ہے۔ اب ہمارا الیکشن پہ ویسے ہی تنقید ہو تو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس سے مزید، اس سے زیادہ تنقید نہ ہو اور جتنا ممکن ہو ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، جتنا ممکن ہو وہ لیول پلیئنگ فیلڈ دلوائے۔
پاکستان کی نگراں حکومت پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر دباؤ اور انہیں انتخاب سے باہر رکھنے کے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ پاکستان میں انتخابی عمل کا جائزہ لینے کے لیے کامن ویلتھ آبزرور گروپ کے ایک وفد نے نائجیریا کے سابق صدر گڈلک جوناتھن کی قیادت میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے انتخابات سے پہلے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں اور دولت مشترکہ کے رکن ملک کے طور پر پاکستان نے عام انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آزاد بین الاقوامی مبصرین کو مدعو کیا ہے. اور چیلنجز کے باوجود ملک بھر میں پولنگ کے دن انتخابات کے پرامن اور بلا رکاوٹ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. دولت مشترکہ کے ادارے کے چیئرپرسن کے مطابق ان کا وفد انتخابی عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ملک بھر میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرے گا. پاکستانی نژاد امریکی اپنے آبائی ملک میں ہونے والے ان انتخابات پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے یہی جاننے کی کوشش کی.
پاکستان میں ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ اور اسپیشلی جو اپنے ریلیٹیوز جو ادھر رہ رہے ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے وہاں انتخابات کم ہیں اور سلیکشن زیادہ ہے. کیونکہ جو ایک پارٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کا نام بھی لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک کو ڈالے پہنچ جاتے ہیں,
ایک کو بند کر دیتے ہیں, دوسرے کو نکال دیتے ہیں, پھر ایک کو بند کر دیتے ہیں. اب اس کی باری ہے, نواز شریف کی باری ہے.
کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, یہ باعث ہو جاتا ہے, لیکن ایوری ون نوز کے کیا ہوتا ہے, 70 سالوں سے کیا ہو رہا ہے, ہم کیوں آئے امریکہ نا امید ہو کے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی ویسے ہی ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک ہوپ ہے کہ شاید ٹھیک ہو جائے, لیکن جیسے لاسٹ ٹائم ہوا ہے اس ٹائم اس دفعہ بھی ایسے ہوگا.
الیکشن میں پورا طریقے سے مجھے پتا دھاندلی ہوگی, یہ فیئر نہیں ہوں گے, کسی طریقے سے فیئر نہیں ہوں گے.
یہ نہیں ہے کہ ہماری کنٹری میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یا ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو ہماری کنٹری کو لے کے آگے چلے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے کوئی اچھا بندہ سلیکٹ کرے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو.
سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ہے گیس بجلی کا جو مسئلہ ہے, اس کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے. ان جو اتنے بہت زیادہ بل وغیرہ آ رہے ہیں, گیس کا بل زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے نا وہ ان کو سب سے پہلے عوام کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ نہ الیکشن دینا چاہیے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہو, جو بھی گورنمنٹ سلیکٹ ہو, ڈزنٹ میٹر جس پارٹی کی بھی ہو, ان کے پاس پاور بھی ہو, اختیارات بھی ہوں. وہاں پر پاکستان میں کوئی سپر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا نہ ہو جس سے آپ کو اجازت لینی پڑے. جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کے بعد ایکچولی پاور ہو کسی چیز کو سائن کرنے کی یا کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی.
پاکستان میں انتخابی عمل پر بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پرجوش نظر آ رہے ہیں. امریکہ میں رہنے والے سیاسی ورکرز اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ عائزہ عرفان نے جاننے کی کوشش کی.
پاکستان میں الیکشن کی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے, جلد سے جلوس اور ریلیاں جاری ہیں, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور بھی جاری کر دیے. ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ نیو یارک اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے پاکستان کی 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این, پی ڈی آئی اور پی 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 کے کارکنان سے ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آنے والے الیکشن سے ان کی کیا توقعات وابستہ ہیں اور وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے ووٹرز کو ان الیکشنز کے لیے کیسے موبلائز کر رہے ہیں.
زوم میٹنگ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی, اور ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر جو ہے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں, اور جو بھی ان کو فائنینشلی یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پوری کریں.
ہمارے کافی سارے لوگ گجرات میں, بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, ہمارے مڈی باد ان کے بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, میرا تعلق بورے والا سے ہے, بورے والا کے لوگ وہاں چلے گئے ہیں. ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں آپ اپنے رشتے داروں سے بات کریں, ان کو کہیں کہ اپنے پیپل پارٹی کو ووٹ دیں.
ہم نے اس بار لسٹیں بنائی ہیں کہ پاکستان جانے والے لوگ کتنے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اور ان کے پاکستان میں کس کس شہر میں رہائش ہے. میں خود اور میری ٹیم الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جس جس حلقے میں ان کے رہائش ہے وہاں پہ ان کو سہولیات اوورسیز کو دی جائیں تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں جا کے, اور انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے.
چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اچھی طرح اوورسیز کے ایشوز کو جانتے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. ہماری یہاں ملٹیپل ان سے میٹنگ ہوئی ہیں, ہم نے اوورسیز کے جو ایشوز بتائے ہیں ان کو حل کرتے ہیں. بیسک ان کے ایشو جو ہیں وہ پاکستان میں پراپرٹیز کے ہیں جو کہ ان کے اپنے ہی خاندان والے قبضہ کر لیتے ہیں, تو وہ اویئر ہیں.
اگر پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے, بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, جو آپ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں, تو ہم یہ چیزیں تو اچیو کریں گے کریں گے. پلس جہاں اوورسیز کے لوگوں کے وہاں پراپرٹی کے ایشوز ہیں, قبضہ گروپ کے ایشوز ہیں, مناسب کوٹا ہے اوورسیز کے لوگوں کو, وہ ہمیں ملے گا, اس سے آگے مزید ہم اپنے مسئلے حل کریں گے.
پنشور میں بھی ہمارے اوورسیز کا کوٹا رکھا گیا ہے سیٹوں کا, جو آنے والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. جو کمیٹی منشور کی بنی تھی نا, اس میں ہمارے اوورسیز کے جو عہدے داران ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, امجد ملک صاحب ہیں, وہ اس میں شامل تھے. اوورسیز کے مسائل اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں, جیسا کہ جائیداد کے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, زمینی مسئلے بہت ہیں, زرعی مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, پاسپورٹ کے مسئلے ہیں, وہاں جا کر میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے, شناختی کارڈ جسے ہم آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں نادرہ کا, وہ سہولتیں ہیں, اور ایسی تعلیم کی سہولتیں ہیں کہ بہت سی دنیا ہے جو اوورسیز سے پاکستان جا کر بچوں کو وہاں پہ اسکول کے ایڈمیشن کی پرابلم ہوتی ہے. یہ سارے مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں حل ہوں گے.
الیکشن کا نتیجہ جو بھی ہو, اس گفتگو سے ایک بات واضح ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی الیکشن میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز نہ ہونے کے باوجود اپنے وطن کی محبت کی خاطر ملک سے سینکڑوں میل دور بھی سیاسی طور پر مصروف عمل ہیں. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات کی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے ووٹرز میں انتخابی عمل سے متعلق تعلقی بڑھی ہے, جس کا اثر ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کس حد تک ملک میں سیاسی عدم استحکام کو دور کر پائے گی. سیاسی تجزیہ کار سید محمد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. علی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کے لیے ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اہم ہے آپ کے خیال میں اس سال والے انتخابات؟ سید محمد علی سے ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہو سکا, دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے. اور جس طرح سے جو اوور آل اب تک کی اگر ہم گیلپ کا سروے جس طرح سے کل ریلیز ہوا, اور اس سے پہلے وائس آف امریکہ نے ایک سروے کروایا ایپسوس کے تھرو, اور اس کے علاوہ بھی کافی سرویز جو اب تک سامنے آئے ہیں, ایک جو اوپینین پول بن رہا ہے اس کے مطابق خاص طور پہ گیلپ کا اگر ہم لیٹسٹ پول دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے پی کی کل کی رپورٹ تھی, اس میں کہا گیا کہ 70% دو تہائی جو عوام ہے, دو تہائی ووٹ جو ہیں خاص طور پہ, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور وہ مایوس ہیں انتخابی عمل سے. اس حوالے سے کس حد تک یہ ٹرن آؤٹ کو متاثر کرے گا, جس طرح سے ووٹ ڈالنے کے لیے کس حد تک عوام نکل پائیں گے باہر, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے ہے. اور کیا پاکستان کے عوام اور عالمی برادری ان انتخابات پر یقین کرے گی, ان انتخابات کے نتائج پر یقین کرے گی, اس حوالے سے کوشچنس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ریز ہو رہے ہیں. اسی بات کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, اسی پہ تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے. لیکن جس طرح سے اب تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں, جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے امنیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے, آج ہی ہم نے دیکھا کچھ جو بیانات آئے جس میں خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پہ جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے ووٹنگ کا عمل, انتخابی عمل اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے ملک بھر میں اب تک کی جو رپورٹس ہیں خاص طور پہ جو ایک پارٹی کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور اقوام متحدہ سے لے کر ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ, انٹرنیشنل آبزرورز کے علاوہ, لوکلی بھی بہت حد تک ہم نے اس حوالے سے جو رائے بھی شامل کی ہے, اور اس حوالے سے جس طرح سے اب تک بات ہوئی ہے جس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ایک پارٹی کو فیئر چانس نہیں دیا جا رہا, یا فیئر پلے گراؤنڈ فیئر پلے نہیں ہے اس وقت, خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں انتخابی عمل کی, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے لیڈران سے, جن جن سے بھی وائس آف امریکہ نے بات کی, ان سب کی طرف سے خدشات کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیا گیا, تحفظات کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیا گیا کہ یہ انتخابی عمل اتنا شفاف نہیں ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی. اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سب سے جو شروع میں ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھا وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تھا, اور آج بھی ان کا ہم نے ایک ساؤنڈ بائٹ شامل کیا اپنے پروگرام میں. اسی حوالے سے سید محمد علی دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان انتخابات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. علی, کیا ایسا کر سکتا ہے پاکستان کے عوام اور عالمی برادری ان انتخابات پر یقین کریں اور ان کے نتائج کو تسلیم کریں؟ علی, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سید محمد علی سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن جس طرح کی سچویشن جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اوور آل انتخابات کے حوالے سے, جی علی, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
जी आपको आ रही है आवाज?
जी अली, अब आपको सुन पा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप जो जानना आपसे ये चाह रहा था कि ऐसा क्या कर सकता है पाकिस्तान के अवाम और आलमी बरादरी इन इंतखाबात पर यकीन करें और इनके नतायज को तस्लीम करें।
देखिए जी, तस्लीम करने की जहाँ तक बात है वो तो जो पिछले काफी महीनों से हो रहा है वो हर किसी को नजर आ रहा है। और ये है कि अब इस वक्त जो इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन मॉनिटर्स वगैरह आए हुए हैं, कॉमनवेल्थ के आए हुए हैं, बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की कमीशन है यूएन की, उन्होंने तो ये कहा है कि जी ये एक सियासी पार्टी जो है उसको इतना कुचल कर रखना जो है ये सही बात नहीं है। मगर अब उसके बावजूद इलेक्शंस तो होंगे, जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों की आबादी है, जाकर इलेक्शन होंगे। कुछ खदशात ये हैं कि इलेक्शन के दौरान जो है वो ज्यादा कशीदगी ना बढ़ जाए, और ये है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वहाँ लड़ाई वगैरह ना हो, और एक फिर ये दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं एक उनका खदशा है थोड़ा सा, और दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो अंदरूनी कशीदगी है उसकी वजह से जो रुकावटें आ रही हैं इलेक्शन के दौरान, तो वो चीज़ें होंगी। और उसके अलावा तो ये है कि काफ़ी बैन अल-अक़वामी सतह पर भी नज़र आ रहा है कि किस तरह के नतायज, अब वो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट तो नहीं हो सकता कि पीपीपी को कितनी सीटें मिलेंगी और नवाज ग्रुप को कितनी मिलेंगी, मगर फेवरेट्स जो हैं वो पीएमएल नवाज ही लग रहे हैं। जिस तरह पिछली बार वो अनफेवरेट थे तो इस बार कोई और पार्टी अनफेवरेट है,
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में
के चांसेस लग रहे
हैं। अली, इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से अक़वामे मुत्तहिदा का भी आपने हवाला दिया कि अक़वामे मुत्तहिदा ने भी इंतखाबात से पहले जिस तरह से एक पार्टी को दबाया गया है, उस पर तशवीश का इजहार किया है, इस पार्टी के रहनुमाओं को, एक पार्टी के रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं मुकदमात में, दूसरी जमात के रहनुमाओं के मुकदमात खत्म हुए, तो इससे ये तासुर एक बड़ा उभरा है कि इंतखाबात सिर्फ एक कार्रवाई के तौर पर हो रहे हैं, तो फिर हुकूमत के लिए इन इंतखाबात को शफाफ और जायज करार देना कितना बड़ा चैलेंज रहेगा?
देखिए जी, शफाफियत या ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बहुत सारे ममालिक में ये है, हम तो जमहूरियत के ऊपर ही बड़ी लंबी बात कर सकते हैं, जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां पर भी कैसी जमहूरियत है, मगर उसके बावजूद इलेक्शन करना और इलेक्शन के बाद जो नतायज आएंगे और उसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, माशी सतह पर तो हमारा मुल्क का जो है, पाकिस्तान का, वो बहुत बुरा हाल है। इस वक्त हमने वो जो IMF का भी जो लोन लिया हुआ है वो 6 महीनों के लिए लोन है। अब उसके बाद ये है कि जो अंदरूनी सतह पर बैंक से बोरोइंग होती है वो रिकॉर्ड लेवल पर है, ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, और ये है कि अब कोई अगर हमने बैन अल-अक़वामी सतह से पैसे लेने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके अंदर मतलब को ये तो पता होना कि मुल्क में हुकूमत कौन सी है। अभी तो केयर टेकर्स के साथ ये लग रहा था कि जितनी उनको कुवत दे दी गई थी कि शायद वो ही काम चलाते रहे, मगर अगर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं या कोई इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने ये तो देखना है ना कि वो किसके साथ इंटरेक्ट करें।
अली, लास्ट पे
इलेक्शन,
आई गॉट योर पॉइंट। एक चीज लास्ट पे अगर आप इस पे भी कुछ कमेंट कर सकें कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम आप समझते हैं कि इन इलेक्शन के नतीजे में दूर हो पाएगा?
वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मसला तो रहेगा ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि देखिए PTI के जो लीडर हैं उनके साथ आगे जाकर क्या होता है, क्या वो अपोजिशन बेंचेस में आना पसंद करेंगे। उन्होंने तो कह दिया कि जी मैंने तो या मैं हूँ या हमने आना या आर हैं या पार, तो अब वो क्या PPP के साथ, PPP कितने वोट ले सकेगी, क्या वो और PPP अपोजिशन में इकट्ठा बैठना पसंद करेंगे, क्या PMLN इतने वोट ले सकेगा, کہ وہ پی 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 کے بغیر کام چلا سکے
جی.
تو اور چھوٹی پارٹیز جو ہیں ان کا اس کے اندر کیا رول ہوگا. تو یہ تو جب تک نتائج نہیں آئیں گے اور اس کے بعد
تو آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج جو ہیں ان کے بعد ہمیں اس حوالے سے کلیئرٹی ملے گی کہ کس جماعت کے پاس کتنی اکثریت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا پا خپل موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید چی دا ڈی بی ویب پانا وگوری. دا این ٹی ایچ لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که لطا سرا اندرویڈ فون بی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی لحقا روستا لطون کی NTH لینک بولی که او داغا اپ ڈاونلوڈ که دویم پڑاو که دا آئی اگری تنی کی کھا گئی او بیا دا پلاگ لاندی دا کنیکٹ تنی کی کھا گئی او که دریم پڑاو که بیا دا اوکی تنی یا بٹن کی کھا گئی لکنیکٹی دو روستا تاسو دا دیوی پانا پرانسی او دا خبالی پخی پراونی و بوری او لحق زایا تاسو کولی شئ چې د خپل خپل ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید چی دا ڈی بی ویب پانا وگوری. دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که لتا سرا اندروید فون وی نو تاسو گوگل ستور ترانسلیټ لخغه ورسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا اپ ڈاؤنلوڈ دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاګی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاګی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټ کی کھاګی لکه نکته دو ورسته تاسو د وی وی پانا پانسیو د خپل پخه پرونی وګورئ او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرټکی اوري په پاکستان کې پر ټاکنیزو مبارزو بریدونه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د انتخاباتو د کاندیدانو د دفترونو بهر په دوو جلا بمی چاودنو کې لک تر لک څلیرش کسان مړه شوي په لږګونو نور شو باندې. د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو وضعیت د بشری حقوقو د څار سازمان وی د طالبانو بیا واکمنیدلو وروسته د افغانستان خزی تر ټولو بد حالت لري او د خزو په وړاندې جنسیتي تبعیض په بیساری ډول زیات شوی دی. او د امریکا سرحدي امنیت او بهرنۍ مرستې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کانګرس کې د دواړو ګوندونو لاستازو غوښتي چې د سرحدي امنیت د پاره د 1.3 میلیارډ ډالر طرحه تایید کړي. په دې طرحه کې اسرائیل او اوکرين ته مرستې هم شامل دي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د 13 او د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو به د افغانستان د بشري حقوقو د اندېښنو ترڅنګ د افغانستان اړوند سیاسي ولند ارزونه هم واوري. ترڅنګ یو یادونه دا کوم چې په پاکستان کې البته په پاکستان کې د انتخاباتو په جریان کې ورسته یو نامنه یو پاړه به تازه معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نو واخلم چې دی به په اسکایپ موږ سره د پاکستان نمل شي او د افغانستان د وضعیت په اړه به د امریکا ملګرو ملتونو اړوند ستی خبرونه د خپل همکار سمیع الله جلال زین او ورو چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت خبرونه کې را سره مل شي او د طالبانو په حکومتداري او سیاسي مشروعیت به ولند ارزونه د سیاسي مبصر خالد عادی صاحب نو ورو چې د هم زمونږ بلنه نن منلې دا په خبرونه کې برا سري ټول تستریم شوم لکه شبکې تاسو تر اعظم په پاکستان کې 14 نشوي دي او د لسکونو کسانو د مړيني او ټپي کېدل خبر ورکړي. لکه مې چې یاد کړه د ورسته یو نام نه یو او ټاکنیزه مبارزو تازه حال به د خدای نور ناصر نو ورو چې په اسکایپ را سره ده. ناصر صاحب په بریدونه چیرته شوي د معلومات شته او چا ته په کې ډیره مرجو بلا وخته ده راګنوري ناصر صاحب
بلی او ستاسو ژغ راغی احناسم
خیا پختنه مې دا کوله چې د غوروسي 14 چیرته شوې دي او چا ته پکې مرګ جوړ بلا وخته ده.
تاسو زما ژغ راغی احناسم
ستاسو غږ اورم ناصر صاحب ډیر صفه ستره تصویر موږ سره شته خو دې کې زما غږ هم واوري ظاهر خو دې سخکاری چې زما غږ باید واوري
او ستاسو غږ راغی د شیدا چې دغه 214 سوي په بلوچستان پښتون میشتو قانوزي سیمه کې او په اشنا صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو زما غږ اوري
او خو غږ مې اوري تاسو خپل جواب ورکړئ. تاسو خبرې مونږ اوریدې مونږ غوښنیولو
د بلوچستان پښتون میشتي 200 می دي چې خانوزي او کلاسیفلا په دې کې نن یو په بل پسې پرده پسې 14 سوي دي چې لمړی 14 د ځای چارواکو په خبره تر ګرمي لږ ورسته په خانوزي کې وسوه عملته پر ټاکنیس کمپاین باندې پرد وسو چې د چارواکو په خبره لږ تر لږه 14 کسان پکې ووجل سو تر دې 14 یو نیم یا شاوخوا 2 ساعته سمدستي ورسته بیا ورچیرم کلاس افلا ولسوالۍ د امحال ته بیا د مذهب پال ګوند جمعیت علما اسلام ګوند د دفتر مخې ته 14 وسو چې په کې چارواکي وایي چې لاس کسان وجل سی یا دولس کسان وجل سی دي. نو ټول ټال په دې دواړو چاودنو کې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان څخه وایي چې 28 کسان وجل سی او یو شمیر نور ژوبل سی دي. دا په داسې وخت کې دا چاودنې کې لري چې سر له سبب په ټول پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنې وي او د ټاکنو لپاره به خلک رایې کاروي. په همداسې وخت کې چې دغه چاودنې سوي دي که څه هم لوړاندې هم داسې ویره څرګندېده چې دغه ټاکنې به خونړي بریدونه به پکې وسی، خو دغه نننیو بریدونو دغه ویره لږ نوره زیاته کړې ده.
یو پوښتنه مې اوس دا کوله چې سبا پنځشنبه چې اتم د فبروري ده په پاکستان کې د عمومي ټاکنو ورځ تعین شوې ده، دغه ټاکنو ته څه ډول تدابیر نیول شوی دي چې دومره امنیتي پیښې پارزې کیږي او څه فکر کوي څومره خلک به پکې ګډون وکړي؟
دا یو ډیر لوی مهمه پوښتنه ده چې آیا هغه ټرن اوټ چې دوی ورته وایي هم څومره فیصدي به د خلکو راووځي د کورونو څخه په دغه حالاتو کې هغه خپل رائے وکاروي، دا به سبا معلومیږي او دغه ویره ترګندې شي د وړاندې لا. او تر کومه ځای چې د امنیت خبر ده نو نه یوازې دغه نه یو چاودنه بلکې تر دې وړاندې هم په دیل بل سیمو کې خاص کر په بلوچستان او پښتونخوا کې په ترهګری پیښې بيخي زیاتې شوې په دې ټاکنیزو کمپاینونو باندې پرتونه کېده. خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی په دې هر څه کې بل دې سره به ټول ټاکنې تر سره کیږي او کلک امنیتي تدابیر نه یوازې په نور پاکستان کې بلکې په بلوچستان او په پښتونخوا کې هم نیولې دي. دا هم دي ټاکنو لپاره چې سبا پیلېږي ټاکنې به کیږي د افغانستان سره د تورخم دروازه او همدغه سي چمن دروازه او ورسره د ایران سره پل هم پاکستان بند کړی دی ترڅو د پاکستان په خبره د پاکستاني چارواکو په خبره دغه ټاکنې په ش امنیت کې وسی او کومه داسې بده پېښه رامخته نسی. یو خبر مې دلته دا اوس راغی چې تر دې چاودنو وروسته بیا اوس مازیګر مهال ماښام مهال د بلوچستان په پښتون میشته چې من سیمه کې د میزي اډې سیمه ده، هلته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند چې مذهب پال ګوندې د هغه په اخوانی سناتور حافظ عبدالله باندې هم برید سوی دی چې دا هغه ګوند وایي نوموړی په دغه برید کې روغ وتلې دی، خو د هغه پاره باندې دا برید کوه سوی دا یو تازه خبر و. نو په دغه سی وخت کې به سبا ټاکنه تر سره کیږي چې لوړاندې لاله خلکو سره او هم له حکومتي چارواکو سره په دې کې د ناامنۍ ویره شته.
بالکل، خو خصوصا د ډیورنډ کرخې ته پرتو سیمو کې چې انتخاباته آمادګی نیسي ډېرې ستونزې پیدا دي، خصوصا امنیتي خامخا به تاسو نه تازه معلومات سبا تم په خبرونو کې واخلو په رادیو پروګرامونو کې نورو کې. اوس ته پاره ډېر ډېر مننه خدای نور ناصر صاحب.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه
دا ځل بنوې حکومت د څډول ستونزو سره مخ شي تاسو په باور او احتمالا په افغانستان په حالاتو باندې به اغیز څډولي
د سپیناوي ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت تاسو
د پاکستان په ټول تاریخ کې یوازې د 1901 کال د بي صوباتي یو بیلګه کولای شي له اوسنی بي صوباتي سره سیالي وکړي چې په هغه وخت کې بنگلاديش له پاکستان څخه بیل شو. نو په ټول تاریخ کې دومره بي صوباته کاواکا او بد حالت چې اوس په پاکستان کې روان دي، انتخابات په دغه سمبدو حالاتو کې نو راغلي.
دا خو ډیره یو وګدا بدبختی ده، کله نه هم شي د هند ویش راغلي دي پاکستان په وجود کې راغلي دي. نو کومنګ وګورو د 1940 نو اخلا تر د 1950 پورې پاکستان دا بی آئین چلیدل او آئین قدر په منس کې نو راغلي. کوم رسمي آئین چې به از قانوني اساسي جوړیدو نو دا په 1903 کې جوړ شوی دی.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
خبرونه ته دوام ورکاو. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د خزو د چارو مسول هیدر بار په نړیوالو چارو کې د جورج ټاون پوهنتون مجلې په خپل تازه مقاله کې لیکلي دي چې طالبانو د واک د ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د خزو د حقوقو تر ټولو جدي کړکېچ رامنځته کړی دی. په دې مقاله کې ویل شوی دي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د خزو انجونو د حقوقو سرغړونه کړې دي. بلخو د افغانستان د سیاسي مشارکت شبکې ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو جوړیدونکو غونډو هدف باید د طالبانو د حکومت را پرځولي. د افغانستان اړوند د نورو معلوماتو د پاره سمیع الله جلالزی را سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نمل شوې ده. جلالزی سب ستړي مشي د دغه اپپیل کې کاول د مقالې نور مهم ټکیم ذکر کړي. اوایا طالبانو هم بیرته په مقابل کې کوم عکس العمل یا خبرګون خوده لکنه؟
اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټول قدرمنو لیدونکو ته په نړیوالو چارو کې د جورجټاون پوهنتون په تازه مقاله کې د افغان میرمنو او انجونو په وړاندې د طالبانو په اقداماتو ژور اندېښنه ښودل شوې. په دې مقاله کې ویل شوي چې د افغانستان کرکیچ په نړیوالو خبرونو کې ناراضي او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شلکلن نظامی حضور چې په ماتې سره پای ته ورسید او همدارنګه د اوکراین جګړه د دې لامل شوي چې افغانستان یا څنډې ته شي او یا هم هیر شي. په دې مقاله کې ویل شوي چې افغان میرمنې د طالبانو له تبعیض څخه د ډک چلند په وړاندې د مقاومت او غږ جګولو له امله له ځورونو سپکاوي تبعید او فشارونو سره مخ شوي دي. په مقاله کې ویل شوي دي چې نړۍ باید افغانستان او افغان میرمنې هیري نه کړي او په دې برخه کې د افغانستان کې تحولات او د نړۍ ځواب د دې عمل کې دی چې په نړۍ کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې جوړې پایلې رامنځته شي او جوړې پایلې ولري. خدای دې مقالې تر څنګ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم تل په خپل څرګندونو کې په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په تضمین ټینګار کړی او له طالبانو غوښتنه دي چې د رسمیت پیژندلو په طرف د تللو لپاره باید دوی د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د جورجټاون پوهنتون د تازه مقالې په اړه څه نه دی ویلي، اما دا ډول مقالې او څرګندونې تل پروپاګند بللې دي.
په دغه مقاله کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مشري هدربار لیکلي او په نړیوالو چارو کې د جورجټاون پوهنتون په مجله کې خبرې شوی، راغلي چې طالبانو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د نړۍ د بشري حقوقو تر ټولو جدي کړکې رامنځته کړې ده. په مقاله کې ویل شوی چې طالبان او افغان میرمنې د تعلیم، کار، د بیان آزادۍ، د تګ راتګ آزادۍ او سیاسي مشارکت په ګډون په ګنښ می برخو کې ل خپل حقونو څخه به برخي کړی دي. لیکوالي د امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې خبرګون کمزوري وښود او خبرداري ورکړ چې په دې اړه نه پاملرنه په نړۍ کې د هغو ډلو د پیاوړي کېدو سبب کیږي چې د جنسیت په اړه طالبانو ته ورته مفکوره لري.
This is a very alarming trend and it really
دا د ډېرې اندېښنې وړ یو بهیر دی او د نړیوالې ټولنې اساسي پاملرنې ته اړتیا لري. بنان موږ په هر ځای کې پر ډیپلوماټانو غږ کوو چې وضعیت ډېر جدي وګڼي او دا درک کړي چې دغه مسله جدي نړیوال عواقب لري او په کار ده یو ځواب ووسی چې د مسلې جدیت په ډاګه کړي.
مقاله زیاتوي چې دغه وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره په کار ده ډېر کار وشي او د جنسیت برابرۍ لپاره نړیوالې ژمنې تقویه چی.
منګه هر ورځ د کمرې پر مخ باندې راځو، ژاړو ترڅو زمنګ پانتون خلاص شي، ژاړو ترڅو زمنګ مکتب خلاص شي، ژاړو ترڅو موږ کورس ته لاړ شو اجازه ولرو چې کورس په زادانه شکل باندې وایو. ډیر بد حالت دی موږ لپاره، وقین ځنه شم کولای چې خپل احساسات کنټرول کړم.
بلخو د افغانستان د سیاسي مشارکت شبکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د دویمي مشورتي غونډې د اجنډا په اړه په ویلامي کې ویلي چې د دغه غونډو هدف او پایلې باید د طالبانو حکومت ته د یو بدیل حکومت رامنځته کول وسی.
به طور کلی خواست ما زنان افغانستان از جامعه بین المللی، از سازمان ملل این هست که در مورد افغانستان باید یک تصمیم جدی گرفته شود و به این وضعیت خاتمه ببخشند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که سیاست دوگانه‌شان را در مورد آینده افغانستان، در مورد حاکمیت افغانستان، در مورد دولت افغانستان تغییر بدهند و دست از حمایت یک گروه تروریستی که در صدر جدول تروریستان و لیست سیاه سازمان ملل قرار داشت بردارند.
دو طالبان و حکومت که هم در جورجتاون مجله مقاله و در افغانستان در سیاسی مشارکت در شبکه اعلامیه تلاق برگونده ده خود علی خوبه و خبر پانه که ویلی چی در افغانستان لپاره در ملگور ملتون و زنگری همغگی کون که او خپلواک ارزون که د ریاست الوزرا د مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې د فریدون سنرلی اوغلو له قوله ویل شوی چې د دوهې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان په اړه ښې پریکړې وشي او له غونډې وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت تغییرات راشي. په دې خبر پاڼه کې د سنرلی اوغلو له قوله ویل شوی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅه کې نه دي، بلکې ټول غواړي چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره وصل شي. سمیع الله جلانزای، د امریکا غږ.
د دې سربیره د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد سیمه کې د مخدره توکو د قاچاق او امنیتي خطرونو اندېښنې هم مطرح شوې دي. په دې اړوند لیکوال او سیاسي چارو د مبصر خالد هادي صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنې منلې. هادي صاحب، ستړي مشي، اول د ښځو د مدني حقوقو سربیره د طالبانو په حکومتداري بل انتقاد دا دی چې په مهمو څوکیو خپلوان او نږدې ملګري مقرري چې و بیلګې د قانونو او پېټرولیم د وزیر د زامنو زوم او د کورنۍ د نورو غړو ګمارنه ده. ستاسو معلومات او ارزونه په دې اړه څه ده حدیثه؟
کشنا صاحب، تاسو ته سلامونه. لومړی متاسفانه د طالبانو د حکومت په دې برخه کې د دوی د امیر د حکم سره سره د خپلوي او انډوالي پالل هغه څه دي چې سترګې نشي ور باندې پټېدلی. دغه ستونزه د دوی د حکومتولي په هره برخه کې موجوده ده. مثلا د کابل د امنیه کمانډان حمزه صاحب او مرستیال د هغه ورور دی، یا مثلا د ځینو وزارتونو وزیرانو زامن د هغوی د اداري ریاستونو د هغوی زامن پالي. حتی خپل د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا برادر اخوندزوی خپل د پلار سره په خپل اداره کې کار کوي. دغه چار دي دوه دلیل وړاندې کوي. یو دا دی چې د دې فاميلي غړو په جهاد کې برخه اخیستې ده، نو دوی په یو ډول حقدار بلل کیږي د دې په اصطلاح باندې. او بل دلیل دی دا وړاندې کوي چې د جمهوریت اتاک سره د امارت پر اتاک سره په ادارو کې یو خلا رامنځته شول. دی دغه خلا موقتاً ډکه کړ ده، ولی دا په اصل کې زرګونه افغانان بیکاره ګرځي. دا د دې هغه دغه نسی بلل کېدلی چې یو زرو بلل سي. خو دوی همیشه د کچیر دغه خبر راپورته کیږي، لکه اوس مثلا د مولوی شاورین دلاور صاحب په باره کې چې تازه مطبوعات ځینې معلومات راوتلي، دا زوی او زوم په ځینو ریاستونو یا مثلا سفارتونو کې کار کوي. د دې دلیل همدغه دی چې د دې کورنۍ په جهاد کې برخه اخیستې ده، نو دغه جهاد په اساس باندې د دې کورنۍ حق د ولې په دې اکله د امیر المؤمنین حکم واضح دی چې هیڅوک حق نه لري چې خپل اولادونه یا خپل خوریانو خپل انډیوالانو ته په اداره کې ځای ورکړي. صحیح
حدیث. ما غوښتل دلیل واورم خو تاسو خپل توضیح کوئ. بل موضوع دا ده چې د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې انتقاد کړی دی یا شکایت کړی دی چې وي سره د دې چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشې توکو مثلا تولید منع کړي دی او قاچاق منع کړي، خو د افغانستان نه تاجکستان ته ویلا هم د مخدره موادو قاچاق زیات دی او اندېښنه لري په دې اړه. په دې اړه باندې ورستي معلومات څه دي؟ یا تاسو په نظر دغه د قاچاق کچه په کومه سطح باندې ده چې باید مطرح شي؟
اشنا صاحب، پر دې باندې سترګې نسی پټېدلی چې په تېرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې څومره تاریا کرل شوي دي، هغه اوس هم په افغانستان کې د هغه نیمایي موجود دی. یعنی په جنوبي لویدیځ حوزه کې خاصتا د تریاکو کاروبار په یو عام تجارت اوښتې دی. زرګونه کسانو سره سلګونه زره ټنه تریاک موجود دي چې هغه روزانه یو پر بل باندې خرڅیږي. حتی تیرا اونۍ مې واورېدل چې په هلمند کې د شوزو مهر په تاریاکو باندې ورکول کېږي. یعنی تر دې اندازې پورې د تاریاکو کڅام کارلې زمنن یو څه باندې سوي دي، ولی د تاریاکو موجودیت خپل د قاچاقو د پاره یا مثلا د ایروینو د قاچاقو د پاره یو پرانستې لار ده د افغانستان پر سرحدونو باندې ټول یو سیمهیز وادونه ته. او بل خبره دا چې د دې ترڅنګ په د تاریاکو غټ کاروباریان چې دی، یا د ځینو طالب مشرانو پیسې ورسره دی، او یا د هغوی د انډیوالي او خپلوي لاسونو باندې پراته دي، په خلاص پښه باندې آزادانه توګه باندې د هیواد په هره کچه کې تاریاکو کاروبار کوي، او دغه د انتقال لپاره په اسانۍ سره د یو سیمې څخه بل سیمې ته انتقالیږي. یعنی په دې سترګې نه سپټې ده چې په افغانستان کې تاریاک موجود نه دی. په سرګونو ټنه تاریاک د سرګونو زور کسانو سره موجود دی او ورس پر دې باندې کاروبار کوي.
صحیح. فرصت نه په استفادې حدیث په یو لنډ سیاسي پښتنه مم کوله، د سیمایزو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکه څنګه ارزوي؟ دا اړیکه مثلا ستاسو په باور څومره ثابت دي، او آیا د نظام یعنی د طالبانو د نظام د مشروعیت سبب به هم وګرځي کنه؟
زما په خپل شخصي نظر سیمایز حکومتونه تر ډیره د خپل سیاسي مخاوي هم د خپل اقتصادي مخالفار له طالبانو سره تعامل کرا د انګلی دي تر خپل واسه هغه په اصطلاح انگیجمنت ته لار خلاصه کړی ده. خو د مشروعیت خبره به ځکه ځنډیدلې وي یا ځنډنی وي چې طالب لا هم په کور دننه خپل مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. یعنی هغه څه چې افغانان یې غواړي هغه تر اوسه پورې افغانان ته نه دی ترلاسه شوي. افغانانو په شکل د اشکال خپل ځان په دې دولت کې تر اوسه نه دی لیدلی. دا اوس طالب تقریبا ټول حکومت یوازې په طالب پورې انحصار موجود دی. افغانان ته په کشي کې ځای نشته. هر افغان نشي کولای چې د خپل پروسیجر له لارې څخه دولتي دندې ترلاسه کړي یا د شک په سترګو ورته کتل کیږي یا د پخواني حکومت د غړو په سترګو ورته کتل کیږي یا مثلا حتی د دښمنۍ په سترګو ورته کتل کیږي. تر څو چې جهاد نه وي کړی تر څو چې په اداره کې کار نه وي کړی د طالب سره په تیرو شل کلنه وختونه کې ته مستحق نه بلل کېږي. نو دا هغه څه دي چې افغانانو یعنی داخلي مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. تر څو چې داخلي مشروعیت مسله حل نه شي بهرنۍ مشروعیت د طالبان بهرنۍ سیاست یعنی مثلا د هغوی په رسمیت پیژندل ته به ډېره مشکله وي چې دا لاره خلاص شي.
خالد عدی صاحب کور رمضان ستاسو د ارزونې او نظر نه مننه چې زموږ بلنه منلې وو شریکم کوم.
نه تاسو آشنا سره
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پروز یعنی پرونی په کانګرس کې د دوړو غوندونو د غړو غختل چې د سرحدي امنیت پاړه د متحده ایالاتو د مشانو جرګې د 113 میلیارډ ډالر تړون بلاتړو کې په دې میلیارډونو ډالر پلان کې د اسرائیل او اوکرين سره مرسته هم شامل دي. خو یو ډیر شمیر جمهور غختون کوي د دې پلان ملاتړ به ونه کی.
لوکرين سره 8 میلیارډ ډالر مرسته له اسرائیل سره 14 میلیارډ ډالر مرسته. د دې ترڅنګ د زورګونو پناه غوښتونکو برخلیک او د امریکا سرحدي امنیت له خطر سره مخ دی ځکه چې د 113 میلیارډ ډالرو امنیتی تړون چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې د سنا جرګه کې دواړه ګوندونه ورته رائے ورکړي ناکام ښکاری.
د امریکا خلک یو داسې حل غواړي چې هو سیاسي باټو ته د پایټکه کېږدي چې لډېر مودې رئیس د ناکامۍ سره مخ دي. مونږ باید د کار د سرته رسولو لپاره سرحده سرچینې ولرو.
په سنا جرګه کې د هغو جمهور غوښتونکو شمیر په ډېرېدو ده چې وایي دوی له خبرو اترو څخه لرې ساتل شوي او دغه قانون د سرحدي امنیت په اړه د دوی اندېښنې نه دي حل کړي.
We should have included border security.
Mumbai da saradi amniyat pa ara arqam wa saya shamil kru tarso Ukraine ta da mraste warkla da zano dawamdar sarhadi amniyati mayaruno da la sarawlo sarawatan shi.
او د سنا اکثره جمهور غوښتن کې د دې اقدام لپاره رائے ورکولو کې زړه نازړې دي ځکه چې په دې پویږي چې دا د امریکا د استازو په جرګه کې چې اکثریت جمهور غوښتن کې دي ناڅرګند راتلونکي لري.
دوی موږ ته د اضافي تمویل وړاندیز را لګلی چې د کډوالۍ اصلاحات لري خو د سرحدي امنیت اساسي اصلاحات پکې نشته او له همدې امله پیلودونکی کار نه دی. دوی د هواد ارتیاوی او ضرورتونه نه پوره کوي.
د سنا جرګې مشر دیموکرات چک شومر وایي رایا چونه به وشي او جمهور غوښتون کې به د جوړ جاړي د ردولو ریکارد جوړ کړي.
هاو کود یو نیګوشییټ وذ پیپل لایک دیس.
دوی څنګه په دې ډول مذاکره کولای شي؟ مونږ هڅه کوو دا زما دنده ده په دوه ګوندی اړیکو باور لرم. لومړی دوی وایي چې دوی د سرحدي مقرراتو پرته د اوکراین تمویل نشي کولای. اوس دوی نشي کولای د اوکراین تمویل د سرحدي مقرراتو سره تصویب کړي. نو کوم یو یې نشي کولای.
د سه شنبه په ورځ د سازو په جرګه کې د اسرایلو د مرستې یو واحده مسوده هغه وخت ناکامه شوه چې د جرګې دیموکراتانو وویل چې دا طرحه باید د اوکراین د مرستې او د امریکا د سرحدي امنیت د تمویل سره یو ځای شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن مندنی ختیځ ته سفر کې د سیشن بی پروز نه وخت د قاهرین تل ابیب ته تللی. د امریکا دغه جګپوړي ډیپلوماټ د سیشن بی پروز د مصر او قطر د مشرانو سره لیدنې لرلی او یو ورځ وړاندې سعودي عربستان ته سفر کړو. ټاکل شوی چې بلینکن به په دغه سفر کې په غزي کې د اوربن پر پلان کار وکړي. د حماس ډلې تیر ورځې ماخام د سرګند کچ ممکن د اوربن پاړې وی جوړې ته ورسیږي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتون کې ګون یوې کاندیدینې کې هیلی د سیشن به پرځې د نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې د جمهوریت غوښتون کې ګون نوماندې ګټلو هڅه وکړه، خو هیڅ یو کاندید پکې بریالی نه شو. د جمهوریت غوښتون کو په ډله کې مخکښ کاندید په خوانی جمهوریت ډونالد ټرمپ د نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې هیڅ برخه وانه خسته، خو ټول انتخاباتي پاملرنه یې د پنځشنبې ورځې د ګوندي استازو غونډې ته ده چې ګمان کوي د جمهوریت غوښتون کې ګوند باندې ګټلو کې به ورسره ډیر مرسته وکړي. د نیوادا ایالت په دغه مقدماتي ټاکنو کې د دیموکرات ګوند رایه بیا جمهور رئیس بایدن په ډیره اسانۍ خپل کړی ده. او د چارشن بي پورزي په آذربایجان کې ټاکنه وشوه او تر دې رادسې څرګندېږي چې برحال جمهور رئیس الهام علیوف په دبلې وکلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. دا اټکل هغه وخت ډیر قوي شو چې کله د هغه حکومت د هغه سیمې د پوره کنټرول ادا وکړه چې په رسمي ډول د ارمنیایي بلتون غوښتونکو په کنټرول کې و. دوه شپېته کلن علیوف د څه باندې شلو کال رئیس په واک کې دی. هغه د خپل پلار چې د آذربایجان د کمونیست ګوند مشر او د یوې لسیزې لپاره جمهور رئیس پاتې شوی زه ناسته هم بلل کیږي. په آذربایجان کې د جمهوریت ریاست بل ځل ټاکنې دراتونکو کال د لپاره په نظر کې نیول شوې وي، خو الیوف د ټاکنې د ټاکلي وخت مخکې ځکه اعلان کړی چې آذری ځواکونه د قرباغ سیمه د ارمنیایي بلتون غوښتونکو نه بیرته ونیول.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د هند په مرکز د وی ډیلی کې یو بازار د کوچنی کابل په نوم دی. هلته مشت افغان پنه غوښتون کوي د ژوند تیرولو لپاره مبارزه کوي او ترغه وخت چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دوی به په هند کې باندې پاتې.
کوچنی کابل د نیوی ډیلی په زړه کې د پنه غوښتون کو افغانانو مینه ده. کڅه هم دوی له وطن لري دي، خو د خپل سیمه ایز او گاونډي سره د طالبانو د بدلیدونکو اړیکو اغیز احساسوي. ورستله هغه چې د افغانستان د قنسلګری چاري طالبانو ته وسپارل شوی، دوی مجبور دي چې د خپل پاسپورت د نیوی کولو لپاره ورته مراجعه وکړي.
پاسپورت نه وشه دغه سند نه
درته دی. پاسپورت اني بډي دي نه
وایي مشکلات زیات میشه. خو پاسپورت نه وشه اول خو پولیس چیزت میکنه، ریپورتت میکنه وګت پاسپورت نه دور.
دلته افغانان وایي چې طالبان د سفارت نیولو ورسته د قنسلګری د خدماتو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. هند یوازنی هیواد نه دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته طالب ډیپلوماټان منلي. تازه د چین حکومت په بیجینګ کې د طالبانو د استازي باور لیک ومنه. په ورته وخت کې د کړکیچ د نړیوالې ډلې یو نوی راپور خایي چې د افغانستان سیمه ایز ګاونډیان باید له افغانستان سره همکاري وکړي.
The regional countries don't have an
په سیمه کې وادونه د جلا کېدو اختیار نه لري. هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي د امنیتي او سوداګرۍ لړخه پر دوی ژور اغیز کوي، نو دا اړینه ده چې سیمه له طالبانو سره همکاري وکړي.
د ښځو بشري حقوقو تر پخو لاندې کولو لامل پر طالبانو د لویدیځ هیوادونو بندیزونه پر ځای پاتې دي او افغانستان لا هم له نړیوال بانکي سیستم څخه بهر دی. شنن کې وی له طالبانو سره ملګرتیا سخت ده، خو ګټي باید په نظر کې ونیول شي.
هند غواړي د منابع او تیلو لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځان ورسوي او دا هیوادونه نه غواړي چې طالبان د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي ځای تبدیل شي چې بیا ورسره به نوې ډلای پناه کړي.
خو که څه هم د کوچنی کابل د زینو اوسیدونکو افغانانو لپاره په ډیلی کې ژوند ستونزمن دی، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د تاک تصور هم نشي کولای.
مونږ ټول ستونزې لرو، دند نه لرو، مونږ د خوراک کور کرایې لپاره پیسې نه لرو او له دې حالت څخه سخت رنځ وړو.
دغه افغانان وایي چې د دوی بې برخلیک وضعیت له دوی څخه د ژوند کولو فرصتونه هیستي او د دوی وضعیت دوی له ژور خفګان سره مخ کړی دي. ګالیارانا نرسانی د امریکا غاک واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د نن چهارشنبه پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کول شي خبره شوی راپورونه لږه شیبه کې د امریکا غږ په رسمي ویبپاڼو باندې، خصوصا په پښتو پاڼه او په فیسبوک پاڼو باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریک کړئ. د ری خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي او زمونږ همکار احمد سیر ضیا سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. ضیا صاحب، ستړي مشي پروګرام ته نن تاسو لیدونکو ته څلرئ.
آشنا سب ماندنه باشین. اتفاقا برنامه ممکن مشابهی باشد. ما تازه ترین خبرها از منطقه و